السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم. د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کنفرانس نن د سولې او ثبات د راتلو په ټینګار باندې پیل شو. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس په پرانستونکو وینا کې وویل سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړي یا ټپیان شوي دي. راپور نوې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستونکو وینا کې وویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی.
While meeting on the sidelines of the Afghanistan conference
په جنیوا کې د افغانستان د کانفرنس پر مهال چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامدار مشارکت یوه مهمه غونډه ده، تر پایدار سولې جوړونې پرته بل کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي. سوله اوس وخت په اساسي توګه له سیمه ایزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یوه مهمه تګلاره بدله شوې ده.
خغلې اتمر د سولې د لومړیتوب خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمنځ له شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوو خبرو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او هغه په ټپه درېدلې ښکاري. له افغانستان سره د جنیوا په دغه لوی مرستندوی کانفرنس کې به چې سبا هم دوام کوي او د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو حضوري یا په انلاین بڼه ګډون کړی، تر 2040 کال پورې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا دې کانفرنس ته مجازي وینا وکړي. د یو بل خبر لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فیلیپو ګراندی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي که نه د ورانوونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي. ګراندی په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد د پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر ژمنو پورې تړلې ده. ګراندی دغه راز خبرداری ورکړ چې که په هره برخه کې هڅې ناکام شي نو به په لویه پیمانه د خلکو د بې ځایه کېدو په ګډون د دې هیواد لپاره ورانوونکي نتیجې ولري. هغه وویل روان کال په افغانستان کې دننه د شخړو له امله نږدې 300,000 کسان بې ځایه شوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي چې د جنیوا کنفرانس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابر شي چې پراخ ازادي ولري او لخې خوونی او روغتیایي خدمتونو برخمن شي. ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې روانې خبرې باید د دې لامل نشي چې نړیوال د افغانستان له تر ټولو ډیرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د یو سوله ییزه حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلې چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړي یا ټپیان شوي دي. یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 940 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 نور ټپیان شوي دي. یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شوو او معلول شوو ماشومانو په سلو کې 30 دي. د راپور په استناد دغه ماشومان د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ جګړو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ټول ټال 15,909 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي چې په سلو کې څه باندې 30 ماشومان دي. د اسرائیل د یو شمیر رسنیو د راپورونو لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې او د هغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. د اسرائیل د راډیو تلویزیون دولتي شبکې کان ته اسرائیلي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي تایید کړی چې نتنیاهو او د اسرائیل د جاسوسۍ د ادارې موساد مشر یوسی کوهن د سعودي د سره سمندرګي په غاړه نیوم ښار کې له محمد بن سلمان او مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. د اسرائیل یو شمیر نورو رسنیو هم ورته خبر ورکړی دی. د نتنیاهو دفتر او په بیت المقدس کې د امریکا سفارت تر اوسه د دغو راپورونو په اړه څرګندونې نه دي کړي. که دا مسله تایید شي دا به سعودي عربستان ته د اسرائیل د یوه صدر اعظم لومړنی سفر وي. د دغې کتنې په اړه خبرونه داسې مهال خپریږي چې اسرائیل په خلیج کې د سعودي عربستان له دوو متحدینو متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقې کړې دي. تر ډیره د ایران په اړه اندېښنې له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د عادي کېدو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې منځګړیتوب کړی محور جوړوي. او ټاکل شوی چې چین سبا یو فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. د چانګې پنځه په نوم دغه بیسپرلۍ بیړۍ به د چین د وین چانګ له فضایي اډې وتوغول شي او د سپوږمۍ پر سطح له راکوزېدو وروسته به د ځمکې د ورځو په حساب 14 ورځې تیرې کړي. دغه بیړۍ به چې چین یې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته استوي بیرته ځمکې ته د دغې سیارې ډبرې او خاورې له ځان سره راوړي چې هغه به له ساینسپوهانو سره د سپوږمۍ د پیدایښت او جوړښت په اړه پلا پوهاوي کې مرسته وکړي. سپوږمۍ ته د لومړي ځل لپاره د امریکا فضایی سازمان ناسا په 1998 کال کې د پولیو فضایی بیړۍ په ذریعه لومړنی انسان استولی و.
نوریاس نوری او خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د افغانستان 2020 جنیوا کانفرنس نن پیل شو. په دغه پروګرام کې موږ ګڼ مطالب په همدې مسله باندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په دې اړه وویل:
Peace today is firmly established as a top policy goal of the Afghanistan's partnership.
سوله په اساسي توګه له سیمه ییزو نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یو مهمه تګلاره بدله شوې ده. د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې اکثرو ویناوالو د سولې په پروسه کې د خزو په مشارکت باندې ټینګار وکړ. له هغې ډلې د خزو چارو وزیر حسینه صافی له نړیوالو وغوښتل چې له افغان خزو سره مرسته وکړي.
We the women of Afghanistan would like the international community to back us up.
په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم که وخت او چانس درکړو چې د جنیوا د کانفرنس خپلې تمې له موږ سره شریکې کړي. ازادي رادیو ته غوګست بیا هم خره غلی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان 2020 دوره زینه لوی مرستندوی کانفرنس نن د سولې او ثبات راتلو په ټینګار پیل شو. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشری مانی ویلی افغان حکومت له نړیوال ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري جلب کړي. اجمل اند د جنیوا د دروشل کانفرنس بهیر تر دې د متعقیب کړي او مهم مسایل را سره شریکوي. مهرباني
ډیره زیاته مننه. په جنیوا کې نننه کانفرنس دی اصلا سبا ته د لوی غونډي یو تمهیدی غونډه ده چې خپل دوی د غننې غونډي د کانفرنس جوړونکو څنګهنې غونډي بللي. په لومړنی فایل کې په افغانستان کې د وی تلپاتې سولې په اړه باندې بحث وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې د اروپایی ټولنې د کړکیچ د تنظیم له کمشنر سره یو ځای د غونډې کوربتوب هم کوو دغه برخه په خپلو خبرو پرانیسته. هغه په افغانستان کې د سولې په برخه کې په شوو هڅو باندې خبرې وکړي، په ځانګړې توګه له هغه راوروسته چې د تیرې فبروري په میاشت کې امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. خغلی اتمر د سولې په برخه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه یو بنسټ وباله چې له هغې راوروسته د خپل دولت هڅې یادې کړې. له امریکا، اروپایي ټولنې، قطر، پاکستان او یو شمېر هیوادونو نومونه یاد کړل چې مننه ترې وکړه چې د ده په وینا بین الافغاني خبرو پایلې ممکن کړ، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان د پرله پسې ژمنو سربیره هم تر اوسه پورې هغه څه چې د ده په وینا د باثباته سولې لپاره ضرور دي د اور کم او تاوتریخوالي راکمولو موضوع ته نه دي رسیدلي او په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. هغه همدارنګه د سولې په برخه کې پخوانیو ناکامو هڅو ته اشاره وکړله چې د ده په وینا کله چې ناکامې شوي دي وروسته ترې ناورینونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د راتلونکي یو تصور هغه داسې وړاندې کړ:
of a unified, independent, sovereign and democratic Afghanistan.
متحد، آزاد، خپلواک او دیموکراتیک افغانستان یو داسې هیواد چې نه له داخله او نه له بهر سولې او ثبات ته ګواخوي. داسې افغانستان چې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې نه یوازې د تیرو 19 کلونو بریاوې وساتي، بلکې پیاوړی یې کړي. دا هغه څه دي چې افغانانو او زموږ نړیوالو متحدانو یې لپاره سترې قربانۍ ورکړي.
خغلی اتمر ویل د دې بریا او ارزښتونو مهمې بشري حقوقو، د خزو حقوقو، د قانون حاکمیت او خي حکومتولۍ ته د دولت او د افغان ټولنې ژمنتیا ده. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر عباس وبخي، د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر خغلی ستانګزی هم په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه شتننګونه یاد کړې او په افغانستان کې په ځانګړې توګه د سولې په اړه خبرې وکړې. د هغه په وینا راتلونکي لاره ستونزمنه ده.
Talking with Taliban under the current complicated environment at national regional
دوی په ملي سیمه ایز او نړیواله کچا په وسنیو پیچلو شرایطو کې له طالبانو سره خبرې په داسې وخت کې چې موږ د بیلابیلو ترهګرو شبکو له خوا له غواخونو سره مخ یو، سخت دریزی خبريږي، بی باوري زیاتیږي او د کرونا وبا اغیزو هم نړی په سر اخیستي. همدارنګه د طالبانو لند فکری هغه څه دي چې لارې ستونزمنه کړې ده. په دې کانفرنس کې ستانګزی صاحب په عمومي توګه افغان چارواکو هڅه وکړه چې خپلې بریاوي شریکې کړي او له نړیوالې ټولنې نه د طالبانو سره د یوې داسې سولې په برخه کې ملاتړ وغواړي چې د دوی په وینا هغه بریاوي چې افغانستان په تیرو 19 کلونو کې لرلې هغه وساتل شي. په کانفرنس کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزیر سید سادات منصور نادری وغږیده. همدارنګه د بهرنیو په استازیتوب یا د نړیوالې ټولنې په استازیتوب باندې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر خبرې وکړلې. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وغږیده. همدارنګه یو شمېر نور بهرني چارواکي هم په کانفرنس کې وو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په ساتلو ټینګار وکړ.
مننه کوم په دې رابطه به بیا بشپړ راپور ولرو. اجملاندو د جنیوا د کانفرنس تر دې دمه بهیر پاړه باندې لمک سره ورستی جزئیات شریک کړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لکه څنګه مو چې په تیر راپور کې واوریدل، د جنیوا د کانفرنس د لومړۍ ورځې ویناوالو تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا چې کوم ښځو د افغانستان په استازیتوب دغه کانفرنس ته خبرې کړې دي، اجمل تورمانی بشپړ جزئیات راکوي.
د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی په ټوله کې د خزو د خونو په تندیتوب خبرې وکړې. وی ویل چې روان تاوتریخوالی به خزي ل خپل مبارزه په شان کړي او دغه شان به خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر سید منصور سادات نادری د سولې په برخه کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی مخامخ له طالبانو سره ناس او خپل حقونه ګټي. د افغانستان د خزو چارو وزیر حسینه صافی هم په تیرو شلو کلونو کې د افغان خزو د لاسراوړنو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا لاسراوړنې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې مشترک لاسراوړنې دي او باید په ګډه ترې ملاتړ وشي.
وی د وومن اف افغانستان اسس
موږ افغان شدې د خپل هیواد سیمه او نړۍ لپاره د سولې، سوکالۍ او ځانبسیاینی محلي نوښتونه څیړو، پلانو او عملي کوو. لنړیوال ټولنې غواړو چې موږ ملاتړ وکړي.
د انټرنیشنل کمیونټي to back us up.
په قطر کې د افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوی غړي فوزي کوفي هم د کانفرنس ته د ویډیو کانفرنس لري خبري وکړي. وی ویل دوی په دغه خبرو کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. غړي کوفي هم په افغانستان کې د خزو د قانون په خوندیتوب او د تیر شلو کلونو په لاسترونو ټینګار وکړ. غړي کوفي وړاندې وویل
د طالبان کلیم that their views towards women have changed.
طالبان ادعا کوي چې د خزو پر وړاندې لیدلوري بدل شوی دی، که څه هم دوی نه دي حاضر شوي چې په ټوله کې د افغانستان خلکو په ځنګړي ډول خزو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به د سولې تر هوکړې وروسته د یوې جوړې شوې خونې په ډول له خپلې تنوع سره پاتې شي.
افغانستان will look like a decorated room with its diversities.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر د سولې پروسه کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. وی ویل چې د خلکو او قربانیانو غوښتنې باید د باسونو برخه وي. د کانفرنس یو شمیر نور ګډونوالو هم په افغانستان کې د خزو د حقوقو او د سولې په برخه کې د دوی پر رول ټینګار وکړ چې بشپړ جزئیات په د ازادۍ رادیو په را روانو خبرونو کې شریک شي.
اجمل تورمانو له کابل لمکسره د جنیواده کانفرنس د لومړی ورځی د زینو مهمو برخو خبري شریک کړی دا چې د کانفرنس اکثر ګډونوالو د خزو د حقونو په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
د افغانستان د ورو شلم جنیوا کانفرنس نن په جنیوا کې پیل شوې ده. نن د اصلي ورځی یو حاشیه‌ای بحث ده، خو پکې مهمه خبري شوې دي. لا غیر د افغانستان د سولې او ثبات په مسله باندې ټینګار شوې ده. دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل دي چې اوس وخت د افغانستان لپاره د سولې او ثبات راتلو مسله تر نورو ټولو مسایلو ډیره مهمه ده. همدارس په دغه کانفرنس کې د خزو د حقوقو په خوندي توبم ټینګار شوې ده. د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې همدا شیبه د سیاسي چارو لیکار پو خغلی اجمل سهیل سره خبرې کوو. سهیل صاحب، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست سره خبرې کوي. تر نورو کلونو اوسنی شرایط متفاوته دي په افغانستان کې. نړیوال به څومره لیواله وي چې له افغان حکومت سره مرستي وکړي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره زه فکر کوم چې هغه څه چې متفاوته ده، البته داسې کره او راغنده یعنی تفاوت په دې کانفرنسونو کې نه وینم، ځکه چې هغه کوم کانفرنسونه چې په بن کې شوي وو، بیا دغه نه وروسته په توکیو کې وشو، همدارنګ په لندن کې وشو، همیشه دې کانفرنسونو کې پر تعهداتو باندې خبرې شوې دي، دوړخیز تعهداتو باندې خبرې شوې دي چې باید کوم کارونه د افغانستان حکومت وکړي، کوم کارونه د نړیواله ټولنه وکړي. ولله بعد امر غدا نتایج او د فایل خې چې نه نړیواله ټولنه په خپل ژوندتیاو کې تر اخره پورې پات غراغلي ده، پات راغلي اومدارنګ فرزند د افغانستان حکومت دغه کې پات راغلي. یو ورته بیا د موضوع مطرح کیږي چې چون د افغانستان مسأله اوس به حتی زیاته په اساس پړاو په تر رسیدلې ده، د امریکایي ځواکونو د افغانستان د تلو په حال کې، نړیواله ټولنه همدارنګ فرزند د ناتو ځواکونو د افغانستان د تلو په حال کې دي. نو په داسې شرایطو کې چې یو ور بیا د افغانستان سره یو نوی تعهد په نظر کې نیول کېږي، دا د افغانستان د خلکو لپاره، افغانستان د حکومت لپاره او بیا د نړیواله ټولنې لپاره خورا زیات اهمیت لري. ولې دا چې دا د کوم ژمنه چې د افغانستان دولت د خوانه کیږي او یا کوم ژمنه چې د نړیوال ټولنې د خوانه کیږي، دا به ورسره نتایج خو یو فیصله وخت یو هي څومره دوړ اړخونه د متحد پاتې کول. مهمه مسله په دې کې دا چې bale چې فرضاً په دې باندې باید ټینګار وشي چې د افغانستان د سولې ثبات مسله ده، د افغانستان د سعادت مسله ده، فرضاً دا رنګ د هغه تعهدات چې په 2014 کال کې شیو او تقریبا کزه اشتباه ونه کومه، شاوخوا 15 میلیارد ډالر د افغانستان د ترقی او د پرمختیاي کارونو په خره ژمن شیو د هغه جاج وخت چې تر کوم هدف پورې هغه په نظر کې نیول شي. د دې نه پرته مهم مسله په افغانستان کې د اصلاحاتو ده چې عام نړیواله ټولنه او تستر کې پلار ده هم د افغانستان
بلې مننه دا به زه پوښتم خغلې سہیل په دغه کانفرنس کې تر ډیره پوری بشرپال ډلې د خزو د حقوقو مدافعین دغه مسله ډیره راتو ده شوې ده چې باید د خزو حقوقونه د خزو راتلونکو خوندې وي او کڼړیوال مرسته کوي دغه دی تقریبا داسې یو شرط غواړي دوی وړاندې کوي چې باید دغه مسله ډیره یقیني شي څه فکر کوي چې په دغه برخه کې افغان حکومت لاستراوړنی لري چې په مټ به نړیوال همکاري تر وهڅوي
زه یو یو نورم تاسو ارزو کوم دا چې خپل فرضاً په المان کې ژوند کوم دلته کوم حلقات چې موږ سره تماس کیو هغه هم اته دې ته فکر کو چې ته د طالبان حکومت راځي په افغانستان کې باید د افغانستان سره مرستې جاری وساتل شي ولې مرستې د شرایطو پر اساس باندې چې یو وخت هغه شرایط نه داو چې دغه نو لاسکلن لاسترولین چې په افغانستان کې کاغه په دیموکراتیک اخ کې د کاغه فرزن په پیداری اخ کې د کاغه فرزن په اقتصادي اخ کې دغه ارزښتونه باید وساتل شي دغه ادامه د پاره باید کارو د لا پرختې د پاره کار وشي دا چې نړیواله ټولنه یو ور بیا د موضوع فرزن د په جنیوا کانفرنس کې او ځنی د حقوق پالنې ټولنه چې کوم یو دی هغه د موضوع مطرح کوي چې د افغانستان کې دغه کومه لاسترولین چې د خزو د حقوق په اړه کې دی او د دیموکراتیک ارزښتونو په اړه کې دی دا باید نورم پیاوړی شي او وساتل شي او د دې پرمختګ لپاره کار وشي لبادا مرغه د افغانستان حکومت دغه سټراکچر چې کوم یو ده او وی نو شو کولای چې دغه مسالې ژمن پاتې شي او بلاخره د دې لپاره د دې پلاره کې کوټلي ګامونه پورته کوي ولی
مننه خغل اسماعیل زه غواړم وخت کم دی فقط په اخر کې کلند راته وای چې دا کانفرنس خو د څلور راتلونکو قانون لپاره ډیر برخلیک ټاکونکي بلل شوای دی که احیانا هغه ستامې چې افغان حکومت لري افغانان لري هغه سي ستر لاس نه شي څه بکیږي بلاخره د افغانستان راتلونکو په څه حالت کې بوي
څه فکر کوم چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ډیر ژور بحث ضرورت لري زما په اړه باندې ځکه چې دا وخت هم ډیر کم ده نو زه فکر کوم چې د افغانستان حضور په نړیواله ټولنه کې ثابت شوی حضور ده نړیواله ټولنه ضرورت لري افغانستان ته او بل برعکس افغانستان نړیواله ټولنه ته ضرورت لري نو زه فکر نه کوم چې په هیڅ شرط حتی داسې شرایط کې چې د افغانستان او حکومت د طالبان سره یو ځای حکومت جوړی یا طالبان راځي افغانستان ته نو په هغه صورت کې هم نړیواله ټولنه ژمن دي چې افغانستان سره مرسته وکړي ولې د شرایطو پر اساس باندې نو که چیرته د افغانستان خلک او د افغانستان نظام ونشي کولای چې هغه ژمنتیاوي چې یا هغه نظریات یا هغه بلخره پروګرامونه پلانونه چې په دې کې مطرح کیږي چې هغه ونشي کولای هغه فیصله په عملی جامه کې مطرح شي نو زه فکر کوم چې دا یو شرط مونږ نیر لا رسیدلی نو اوس رهبری په متحده ایالاتو کې تغییر کړ او د افغانستان پکله باندې ځینی پلانونه پروګرامونه لري خو
ډیره مننه کوم ښاغلی اجمل سہیل په جرمنی کې مشت افغان کارپو او سیاسي شنون کړي له موږ سره خبري وکړي د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک اوس هم د زینو اوریدونکو غوونه تاسو ته خبرو چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې غوي څوي
تاسو لا پیغامونو
پر احمد بدرم د کندهار ولایت سیدونکو په جنیوا نور کانفرنسونه کې د افغانستان لپاره پیسې راټولې سیوی دي څنګه چې تاسو شایدان یاست په شفاف ډول د پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف سیوی موږ هله دا چې کوم مرستي چې اوس سره کیږي د افغانستان لپاره دا په شفاف ډول په افغانستان کې بل خصوص د بسازی په برخه کې مصرفیږي
نوم می فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما د افغانستان د فرچ هر اقتصادي ناشته کیږي د زمنګ لپاره ګټوره ده او د همدغه سی پتیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډیر کومکونه مرستي شوې دي او ماغه کومکونه مرستي دي چې افغانستان په ترننه ولاړ دی بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زمنګ وښتنه دار شي دوی به زمنګ د افغانستان د خلکو د لپاره په دسې زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې هم اقتصاد د هیواد قوی شي او هم د خلکو ورسره پر روزګار شي ځوانان پر روزګار شي او د همدې لارې د خلکو د کورنۍ او اقتصاد پیوړې شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکو دا کانفرنس د افغانستان د لپاره ډیر مهم دی ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس ته لاره څخه افغانستان ته مرستې جلب شوی او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل لري چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي ترڅو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پروژل کېدو څه باندې لس ورځې واوختي خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې په هلمند کې د الیاس دایي هم مسلکي خبريالان اندېښمن دي او د دایي د وژونکو موندل او محاکمه غواړي اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی
سپینې ټیکې په خامک د جوړې سوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمو او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه د هلمند حالاتو د انزورونکو غږ د تل لپاره خاموش شو دا ساده رډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول واشه په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفاف څېړنو پایلې ته پته مدي حیات الله داوری په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوې د ترور نه کزي دي په جدي توګه باندې وسیړي یوازې د داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کومې سنونه جوړ شوي دي د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته د جنه د معلومه شوي
عبدالسلام زاهد د بوست سیمایي رادیو مشر په دې اړه وایي
هر چا سره دا پښتنه پینا کیږي چې ولې خبريال دی کوم د سنور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامنو کسان لخوا او کزی نه تړل کیږي
یو شمیر هلمند میشتي خبريالان وايي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ دی وی قضیه د خو پلټلو تمتري ولرلی شو د بوستراډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون
یوازې تر دې پر محدودیږي چې پلټنی روان دي نور بیا اثر ورکس په خپل وخت باندې هیڅوک دا جوابوي نه هیڅوک دا پښتني کول ونه دي زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی یو ډیره پیچلې پروسه د عدلی او کشفي ارګانونو ده دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې
خو هلمندی ژورنالیستان وایي دوی به د غواخونو او خطرونو سربې رخپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي نعمت الله احمد د غږ رادیو د خبرونو مسول
خو خبري اعلان د ریسک لک دي د خبري اعلانو اراده کلاکه ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي
الیاس تای په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روانو د نومولي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی او سپوخانه خبريال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی وو تر اوسه هیڅ د دې وژنو پر پرغاړه نه ده اخیستی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عملینه پیدا کړي د هلمند د والی ویاند عمر سواکم د یک شنبه پر ازادې رډیو ته ویل د الیاس تای د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ورګانونه ودرېږي ورسیږي نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوې دي ټول ورګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي
طالبانو هم د الیاس تای د وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې و چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي د خبريالانو د ملاتړ ادارې وایي د وژل شو افغان خبريالانو په قضیو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانیدلې هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی عامل دي د ایلیا استایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځي ونې میاشتې او کلونه به واوړي خو د ایلیا استایی وژن کې به سرګن نشي او د وخت په تیرو دوبه د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
د خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي خو د دې روان جنگ تر ټولو لوی ډله عام خلک دي چې نه غوښتل خو په یوه نه بل لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته وشکې تویوي.
الیاس دایی مسلکی او بی پرې خبریال
د مسایلو په اړه بیل نظر درلود.
الیاس دایی رین تندای او خندا په خله همکار و.
الیاس دایی لمینې ډک او خیراز انسان و.
الیاس دایی د هغو په درد پوهېدی چې جګړو ځپلی و.
الیاس دایی نور لمر سره نسته خو یاد به تل تازه وي.
موږ ویرجن یو
خو کرا او بی پرې خبریالې ته به
دوام ورکو.
څلور نیمه بجې شوې. نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کانفرنس ته په پرانستون کې وینا کوي ویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی. په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن رسمن پرانستل شو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي کنه د ورانوونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي. فلیپو ګراندی دا خبره په هغه خبره کړي خبر پاڼه کې کړي چې د جنیوا د کانفرنس په تړاو نن خبره کړي ده. د بشر د حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غوښتنه کړې چې له دې هوا سره د کېدونکو مرستو په ژمنو کې باید د ترلمړیتوب ورکړي چې بس پنې د خوونې او روغتیا په تیر بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګيږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړې ادارې یونیسف وایي له شپږ زرو زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 1400 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې به د زده کړې ماسې په دې هېواد کې د کورونا د وبا د زیات سرایت له امله څه باندې یو میاشت نورې هم بندې وي. دا خبره د پاکستان د ښوونې وزیر شفقت محمود نن د ایالتونو د ښوونې له وزیرانو سره تر غونډې وروسته په یو ټویټ کې وکړه. د اسرائیل یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یکشنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه ترسره کړې او د هغه هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په پام کې لري چې راتلونکي کال دی په حال کې دوه نوي هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوزه واکسین او 1 میلیارد سورنجونه یا ستنې ولیږي. او ټاکل شوی چې چین سبا سیشن بی و فضایی بیړی سپوږمۍ ته واستوي. د چانګي 15 په نوم دغه بی سپرلی بیړی به د چین د وین چانګ له فضایی هډې وتوغول شي او د سپوږمۍ پر سطل راکوزیدو وروسته به د ځمکې د ورځو په حساب 14 ورځې هلته تیرې کړي.
نوریاس نوری و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل لوستلی شئ. د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره چې د یونیسف همکاري چمتو کیږي او همدارنګه د سپورت نړۍ اونیزه خبرونه خپریږي. خو تر هر څه مخکې د خلکو ځینو غږونه هم لرو.
تاسو لا پیغامونو
ولات مزره مې ده کنه هاڅه څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کانفرنس په چې شرکتونه چې په دغه باندې څه نظر راځي چې او یو څه باید مالیا پر وړ کې ځکه چې ورو کتل چې هرات ادرسکان کې لاس کاټو چې دام ځنه واز د هرات ادرسکان کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترکې پیښ چې ډیر زیات افغانان یې شیدان کړی ته پین کړی دي. دا باید د ورې مټوانان نو جرمناسي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرځ توبه کوي مونږ ورته یې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چې چرکار دی هر ورځ د دې چې چرکار دی دا پیغام شو وخت خپل پامن.
عبدالله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ
زموږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات ستونزه ده، ځکه چې دا شل کاله تقریبا کېږي یوه شبکه هم دلته وجود نه لري، چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یوه هم نشته. یوازې سلام شبکه ویلې چې دا دوه کاله دلته خدمت وړاندې کوو، هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي، او دغه تقریبا د هغې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت یې کمزورې ولو، څه نا څه مشکلات ورباندې حل کېدل، اوس دپاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایتي چارواکو همداشان د مخابراتو اړوند کارمندانو څخه مو هیله ده چې زموږ دغه مشکلاتو ته لاسرسی وکړي. ډېره مننه، السلام علیکم.
زه حجي شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه پخپله مایور یم. د دیارلس سوه او اته نوي کال ماسک بیخي یوه روپۍ نه دی را کړی، د دیارلس سوه نه هزار او اته سوه روپۍ را کړي او نور څووی را ټول ممبارې ورکوي. دا زموږ آواز لوړپور چارواکو صاحبانو ته ورسوئ. ډېره مهرباني به مو. سلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. له ماشومان سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګه چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه، له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړل ویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالای پار وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، لاغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پایل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
ته دارو تو وایتی کله کوم شای په کور کې خراب کې، بیا مور پلار یا خور دی د خلکو لمه خې صدر توای.
وای دادا ولا خراب کړ، دادا ولا مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي شیشه.
بیا سرقم وهیدیم کې اواز د خلکو مخ کې در توای.
وهیمه او خلکو مخ کې موي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد روان لګیږي.
بیا څه ورته وایې؟
هسې ځان چپ نیسم، ډیر خپه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. کمان چې کوم شی خراب شي، مور مې پلار مې د خلکو په مخ کې وایي کندا کوي، له غونډو مخ کې شرمېږي، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړي، ورته غواکشي.
روسو دي ته په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کیږي. کله غوی یو د سې کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامه برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنۍ کې دا ډول چلند له ماشومانو سره کیږي.
اصلا دا د سې تصادفي منځ نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم زاینه دغه عادت دغه رفتار منشه نیسی. هم دغه مور پلار یا وقت که دا خپل ماشومانو کنه دوی سره سرنگ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنگ چلند او برخورد شویده د مور لطرفه، پلار لطرفه، د معلم لطرفه، زکه چه دا میراسی پشکل یو نسل سخه بل نسل تا دا انتقال مومی. نو د طفولیت مقدمه دوره دا دیر مهمه دوره ده، زکه چه د انکشاف او پرمختگ مهم پړاونه هم دیز دین منشه نیسی او پرمختگ که. نو هر سمره چه دغه محیط سالم وی، التا مینه محبت وی، التا صمیمیت وی، خچلند وشی، نو دوی ازدکل هم دا مرحله شروع کیگی او دا انتقالیگی. نو منشه زمونگ او تاسو پتولونه که اکثرا هم دستی دا چه متاسفانه دغه مهمه دورت دستی خط توجه نکیگی او دوی هم اغا چلند خپل ماشومان سره، خپل نور کسانو سره هم دستی ادامه پیده.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل، دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه، ځکه دا ډېر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کوي هغه هم د امزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا دیر مهم ده. شخصیت تا دیر دسته جدی بعد پایل ورباندی لری ده ماشوم ده حسکول ده ماشوم ده وارتیا ده تفکر للحاظه، ده جسمی للحاظه، ده روانی للحاظه ورباندی دیر جدی تأثیر لری. نوزه که دا دیر مهم ده چه یوازه ده ماشوم ده جسمی برخانه ده چه مثلا توهی یا تکیه چه صدمه نیسی، ده ده روح، ده ده روان، ده ده اغا خپل زمیر چه مونگا و تاسوایی یا ده زان هوش لپاره، ده زکاوت، ورتیا، ده خلاقیت، ده ده مهم، ده وده او پرمختگ مهم برخی دی چه طول بانده متاسفانه تأثیر کهی.
پا هم ده دول رتلو ده خلق و مخ که ده مشکل الکی دلیسی؟
هیست کله نه، بلکه ده ده سرسنگ چه مشکل نه حلوی، دیر نور بده پایل لری او نور ستونزه رامنسته کی. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسی کنه چې ولی ما سره دسه چلند کی، دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي خپل دغه عقده دغه حس نورو باندې دا کوخخ کی چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسی، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړو کې کول شي چې د خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره هر نس باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع همه جانبه یا دسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه ده ته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکله ستاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول رازو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار غواړو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو، ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منسته نرازی کنه، دا ورو ورو منسته رازی او ورو ورو قوت نیسی. نو حق ارتباط باید مونگا و تاسو ورته توجه بکو چه ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق حسابونه دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وړه ناوړه ده، پلار نه خوښوي، کنه دوستان نه خوښوي، جامعه نه خوښوي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه، کنه ولې دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري، یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي، نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش ته ځونده اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرز کې چی است الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي ز اکرام الله اکرام د دې ونی په ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. په کابل کې د پینګ پانګ یا ټیبل ټینس 15 پړاو سیالۍ پیل شوې دي. په دې اړه به د خبرونې په اوږدو کې د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون د فنی مرستیال احمد جاوید شریفي څرګندونه واوري. د باسکټبال افغان لوبغاړی عزت الله شیرزاد به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت وو د بوکس یا سکوهنې په اړه به هم معلومات درکړو. خو په پایل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
هرات کې د ولسوالیو په کچا د والیبال پیل شوی سیالۍ د شینډنډ لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د هرات د ورزشي ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د ولسوالیو والیبال جام د بیلابیلو ولسوالیو د 1400 لوبډلو ترمنځ نږدې یو میاشت وړاندې پیل شوی و. خغلی ضیاء وویل چې د لوبو په لومړي پړاو کې 8 لوبډلې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د دې سیالیو دوهم پړاو ته لاره وموندله. د هغه په وینا د لوبې پایلوبه کې شینډنډ او انجیل لوبډلې له یو بل سره مخ وې چې شینډنډ وکړای شول انجیل لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړې او اتلولي وګټي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک وایي چې راتلونکي لوبه به یې په کابل کې د یو بهرني لوبغاړي په وړاندې وي. نوموړي تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې دا لوبه به د راتلونکي میلادي میاشتې په 11 په پلازمینه کابل کې ترسره شي. که څه هم لا معلومه نه ده چې د نوموړي راتلونکي سیال څوک دی، خو ښاغلي هوتک ویلي دي چې د فرانسې، برازیل او اوکراین یو شمېر لوبغاړو ورسره د سیالۍ لیوالتیا ښودلې ده. خغلی هوتک دا هم ویلی چې د دې سیالۍ 50% عاید به په هغه بېوزلو وویشي چې په ژمي کې په دې سخته یخنۍ کې لومړني ژمني توکي نه لري.
او په بهرنی خبرونو کې اورئ د استرالیا په خزینه بیگ باش کرکټ لیگ کې د سیډنی کرکټ لوبډله $15,000 جرمانه شوه. راپورونه وایي چې لوبډله ځکه جریمه شوه چې د سیلر هولمز په نامه یوه لوبغاړي چې د لوبډلو له اعلان وړاندې ټپي وه او لوبډلو په 15 لوبغاړو کې د بیگ باش لیگ رهبری نوم ورسپارلی و، خو بیا هم د سیډنی کرکټ لوبډلې د نومبر په 21 د ملبورن پر وړاندې ولوبوله او په دې خاطر لوبډله جرمانه شوه. د دې سربیره له لوبغاړي څخه $15,000 جرمانه هم اخیستل کیږي او د یو کال لپاره له لوبو هم ځنډول کیږي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه خبرونه اوري. په کابل کې د پینګ پانګ یا ټیبل ټینس 15 پړاو سیالي پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو لسګونه خزینه او نارینه لوبغاړو برخه اخیستې ده. د پینګ پانګ فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي چې له دې سیالیو د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي په نښه کړي. په دې اړه د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون د فنی مرستیال احمد جاوید شریفي څرګندونې اوري.
د موږ یوازنی هدف دغه د سرشت پینګ پونګ چې پینګ پونګ ته سره خبره شتور کوي یو موضوع، او بل موضوع د موږ داده سي چې اده خل خلک پینګ پونګ وپیژني. د پینګ پونګ کې هیڅ ډیر یو محدود ځای کې موږ کولای شو استفاده وکړو، نو صرف موږ نه ډیر کم خلک یې علاقه مند ټیبل ټینس موږ دغه ته ور غوړو چې ته ګستره شو یو موضوع، او بل 15 ولایت په دې ټورنمنت کې موږ شرکت کړی چې یو سلو څلور شپته کسه ورزشکاران دي د 15 ولایتونو په مجموع کې 104 نفر ذکر بخش کړي او شپږ درس کسه او ناسته بخښ کړي. نو د مسابقات کې موږ شرکت لري، نو موږ غواړو چې د ګسترش د پینګ پونګ د موږ یوازنی هدف دغه د پینګ پونګ ته څنګه ګسترش ورکړو.
ځوانان څه ډول انتخاب شوی دي د ولایت نه کابل ته راغلي دي؟
او دوی په خپل په دوی ولایت سره موږ بخښله مخکې سره تماس نیو، هر ولایت موږ په هر کټګوري کې 3 نفر سم یو ورک تاسو د خپل په منځ کې مسابقات وکړي. اغه نخبګانم درې کسه په ځوانانو کې، درې کسه په ځوانانو کې، درې کسه په پیش قسمتونو کې، او درې کسه په ملي سیرو کې تاسو انتخاب کړئ چې په مجموع کې 12 کسه هر ولایت ته موږ سامیا ورکړو. نو دوی د خپل مسابقات اول په ولایتو کې د خپل وکړه ناب ناب ورزشکاران دلته راوړل چې موږ د دوی نه انتخاب کوو ملي ټیم لپاره د افغانستان مسابقات ځکه د انتخاباتي ټیم ملي ده چې ملي ټیم ته انتخاب کوو په دغه څلور کټګوري کې چې موږ آینده کې دغه کسان موږ په مسابقات سفرو د بیرونی کې دی ولي ګل خیره په دوی سرمایه گذاری کو په سیمینارو کې په ورکشاپو کې به بین مللي څخه سم غواړم په فوق العاده خدي خپل فدراسیون د جهاني سره نو موږ کولای شو دا کسان هم انتخاب کړي دوی بیا ولته ولي ګو دغه خخه سیرو لپاره د موږ دغه مسابقات موږ دایر کړی دي. موږ و پیژنو چې دغه 15 نفر په هر کټګوري کې موږ جذبو موږ هم دغه کټګوري نه توګه چې د هر کټګوري 15 نفر موږ اخلو. نو د انجونه مجازات هم د الکان مجازات ځکه مسابقات کې انجونه ته بیل توت نامه راځي او الکان ته بیل لازي. نو موږ دوه مسابقات هم تحت لاس نفر عیاد تخنیکی د فدراسیون یو سغودی مخیله مخیر تنسیوی سودی به خخ سیری انتخابوی دغه کټګوری ته اولین کار دی موږ د لیدل د تذکری وی تذکری د ټولو ولید 15 کلن لاندې هغه په نیوی ځوانانو کې مثلا د 13 کلن پوره دغه ځوانانو کې بیا د ملي ټیم تر تلويخ کلن او پیشکسوتان بال تلويخ نه ټول ته کټګوری بندي کړي او ورسره دغه بیا موږ دغه 15 پیسه کس هر کس موږ هغه کوي خپل ټیم ته جذبو ان شاء الله. نور تصادف دغه مشکل وس نور د ټیم نه د ټیبل ټینس دوی نه دلوده. نو اوس هم سکل موږ په خوشاله په دې وسه په روز کال موږ دلوده مثلا وو ولایت سکل هم دې ته ګسترش ورکړي 15 ولایت ان شاء الله کال کې کده ځوندی ول خیر سره د موږ یوازنی هدف دغه د موږ ول کولای شو په دغه څلور د ولایتو کې موږ نماینده وایو لرو او ولته ټیمونه ولرو د دې ګسترش لپاره وخت غواړي. اوس موږ یو کال کې وکولای شو ټول ټیم نور د لاته ولایتونو نه وي جوجاس په روز کال و ټیم او سکل 15 ټیم نو آینده ته موږ کولای شو ان شاء الله څلور د دې ولایتو کې موږ د خپل فعالیتونه ولرو.
د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون فنی مرستیال احمد جاوید شریفي آیا د سوکوهنی پاړه موریدلی څنګه ورزشت او څنګه تر سره کیږي؟ ډیوی نادر پر لړن مطلب برابر کړي.
د سوک وهل یا بوکس سپورت د رینګ په مینس کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. دغه لوبه د دوه مسلکي کسانو لخوا په ځانګړي لاسمرغو یعنی دستکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رینګ له ځمکې څخه یو متر لوړ وي او د شاوخوا د پوړو یعنی تنابونو لوړوالی 1.5 متره وي. سوکو هون کې د لوبي په ورځ وزنیږي او سره جوړ کیږي. د دې لپاره چې بوکسران د لوبي د ترسره کولو په خاطر لازم از وقمنی ولري او په کومه ناروغي هم اخته نوي، له لوبي مخکې او له وزن کولو وروسته تر روغتیاي کتنې لاندې نیول کیږي. د سوکو هلو لوبه په خو وختونو د لویانو لپاره 2-3 دقیقې واره یعنی راوند او د منځني سن لپاره 2-2 دقیقې یا 1-3 دقیقې میدانونو کې ترسره کیږي. نوې لوبغاړی کولای شي په 2 دقیقې میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبي د دورانونو په منځ کې 1 دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او د درانه وزن لرونکي سکوهون کې هم په 3 دقیقې رونونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبي 12-15 رونونو ته رسیږي. د سکوهلو لوبه کې د شیدې یو ورزش کار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پایته ورسیږي. که یو سکوهون کې د وسیال سکوهون کې د ضربې لامل په ځمکه ولويږي او لوب سار تلسو حساب وکړي او هغه خپل ځای څخه پورته نشي، لوبه بایلو ده او وای هغه ناک اوټ شو. د لوبي بهیر د رنګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رنګ په څنګ کې د یو سارون کې هیئت لخوا کنټرول او سرل کیږي. لملاحقته په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل منه دي. په افغانستان کې د سوک وهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونو او کلبونو فعال وو او دی. د سوک وهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، روز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې خزلیدلې چې په دې ورستیو کې ښه لاسته راوړنې راوړې دي.
او اوس هم لږ باندې سرسام د باسکټبال افغان لوبغاړی عزت الله شیرزاد د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
خپل هم لس کاله کېږي چې باسکټبال کوم. په 2010 کال کې باسکټبال شروع کړی دی او الحمدلله دغه 15 کاله کې د افغانستان ملي ټیم باسکټبال پلیئر یم او خصوصا د فدراسیون غړی یم. زه خو خپل په 2010 کال کې د والیبال په ټیم کې وم، منتخب د والیبال په ټیم کې وم. د ننګرهار بیا د هغې نه دلته هلکان راغلي وو چې ملګري مو ادریس جان او مسعود جان، مصطفی جان، هغه چې ته باسکټبال وکړه. بس بیا باسکټبال ته تشویق شوم، باسکټبال سفرونه هم خو متاسفانه هغه وخت کې چې مونږ باسکټبال درالو سفرونه پاتې شو. د ظاهر اکبر وخت کې ښایسته سفرونه وو. نو باسکټبال ډېر یو مزیدار رشته ده او ښه رشته ده. خپل خصوصا زما خو نشته، خو خپله د افغانستان ملي ټیم باسکټبال لاسته راوړنې ډېرې لري. 2010 چمپیون ټرافي د بنګلادیش او 2014 کال د چین بیچ باسکټبال چمپیون ټرافي چې دا موږ لاسته راوړنې لرو. خو متاسفانه د هغې نه دې غاړې کورونا شو او لږ مشکلات د افغانستان خراب شو، سفرونه کینسل شو. کورونا په کال کې موږ سلور ټورنمنټونه لرو په د ولایتو په سطحه باندې، بیا خپله د کابل د مرکز په سطحه باندې لیگ لرو. نو څلور ټورنمنټ لرو، هغه کې یو نیم کینسل شي او دوه ټورنمنټ وشي. میکانیک په بخش کې کار کوم، په یو ورکشاپ کې خپل زندگی خپل د ژوند چارې مخ ته وړم. بعد لاغې نه بیا یو کلب لرم په ننګرهار کې، بس هغه کې تمرین کوو. الکان سره دی منتخب ټیم دی، ځوانان دي، د معرف ټیمونه دي. هیله ورزوم دغه د لکه د نور ولې کشورونه مثلا ایران او انډیا، هند او تاجکستان او قزاقستان، دغه چې کم سی لیگ لري یا کم سی ټیمونه لري، زمونږ مرزو دغه چې مونږ هم کوالیفای وکړو دغه ملکونو سره او اولمپیکی لوبو ته لاړ شو، آسیا کې وغواړو چې چمپیون شو. نو دغه ارزوم ده، دغه مغه ده.
د باسکټبال افغان لوبغاړی عزت الله شیرزاد. او درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې چرتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہغے ما دا خورے نہ پیدا ما بچے زدا ہوائے وا
ز سمر قیمتی ما
او پیا
والی ماں